السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته خرغلی زه امید ظهیر مالیم د ژغورنې نړیواله کمیټه آی آر سی خبرداری ورکوي چې له پاکستانه د وستل شوي او افغان کډوالو له نیمایي زیاته برخه له تیاره برخلیک سره مخ دي. آی آر سی له پاکستانه د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پایل د سلمې ورځې په پار پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې دا خبرداری ورکړی. د ژغورنې نړیواله کمیټې په عین حال کې دا یادونه هم کړې چې هغه افغان وګړي چې د ځانګړو ویزو د پروګرامونو له لارې له خپلو کورنیو سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د تلو هڅه کوي له ګڼو ستونزو سره لاس و ګرېوان دي. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شار زافیر وایي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کرن ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما د بشري مرسته همغږي کوونکي اندریکا راټواټا له دې سره په اړیکه کې ټینګار کړی چې یوناما په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی دی. افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سر مفتر شاه اشتګار لخوا د ورکړل شویو معلوماتو پر بنسټ متحده ایالاتو د اګست په 15مه پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دې هیواد سره د څه باندې 2.15 میلیارد ډالرو مرسته کړې ده. د لندن پولیس وایي د عبدالشکور یزیدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې درنونو په ټپي کولو تورنو احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قومندان جان ساویل پرون جمعه خبریالانو ته وویل چارواکیو د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلی چې یزیدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه یې راوتل نه دي لیدل شوي. پولیسو د جنوري 1 راهیسې وروسته له هغه سره د یزیدی عقیب پیل کړ چې یوه ښځه او د هغې دوه لوړي یوه 8 کلن او بله 3 کلن د لندن په جنوب کې د اسیدي موادو په برید کې سخت ټپیانې شوي. پولیس دا برید بوګنوونکی به بولیا وایي چې ښایي د دې مېرمنې ژوند بدل کړي. ویل کېږي چې یزیدی په 2018 کال کې له افغانستانه برېټانیا ته کډه شوی و. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تېره شپه د سریلانکا له ملي لوبډلې سره په ورځنۍ سیالۍ کې د 24 منډو په توپیر ماتې وخوړه. د دې لوبې ټاس افغان لوبډلې وګټه خو توپه چونه انتخاب کړه. قربان لوبډلې د درې لوبغاړو په اوټ کې 231 منډې وکړې. د هدف پوره کولو لپاره د افغانستان بیټنګ پیل ښه نه درلود. 5 لوبغاړي یوازې په 55 منډو اوټ شوي و. خو مرزي عظمت الله او مرزي او محمد نبي دواړو سلیز ووهلې او د 232 منډو تاریخي ملګرتیا یې وکړه. دا په نړیوال کرکټ کې په شپږمه وکټ دویم اوږده ملګرتیا وه. خو له دې هڅې سره سریلانکا لوبه وګټله. د ویلو ده چې دواړه لوبډلې به دویمه سیالي د روانې میاشتې په 11مه نېټه ولوبوي او وروستۍ لوبه به یې په 14مه وي. بل خو د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سږني کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ ویان سید نسیم سادات 13 شپه ازادي راډیو ته وویل
تیر کال موږ د افغانستان په خوست، کاپیسا، پروان، غزنی، زابل، کندهار او هلمند ولایتونو کې یو شمیر اکیډمیانې له سره نوې جوړې کې او یو شمیر مو بیا له سره ورغولې په اساسي شکل باندې.
دا اکیډمۍ په لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګو او پکتیکا کې جوړېږي. او په اوکراین کې د امریکا سفیره بریجیت برینک وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو اساسي په کیف ته رسیدلی دی. میرمن برینک پرون وویل چې د دې پلاوی مشري د اساس جرګې جمهوری پال استاد مایک ترنر کوي. یو ورځ مخکې له دې چې د امریکا سنا د 95 میلیارد ډالرو په ارزښت بودیجې هغې لایحې ته رای ورکړې چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته یوه برخه ده. د دې مرستې هدف د روسیې د یرغل پر وړاندې د ځان د دفاع لپاره د اوکراین له پیاوړتیا سره مرسته بلل شوې ده. تاسو ازادي رادیو ته غوږی اسولانه په خبرونه کې د دې موضوعاتو تفصیل خبري. په پاکستان کې ټاکنې یو ګوند هم په پارلمان کې د غوڅ اکثریت چوکیو په ټاکلو په ګټو بریالی شوی نه دی. خو د نواز شریف په مشرۍ مسلم لیگ نون ګوند له پیپلز ګوند سره د ګډ حکومت د جوړولو لپاره خبري کړي. خو په پاکستان کې د حکومتونو بدلون د افغانستان په وضعیت څه اغیز کولای شي؟
دا چې د افغانستان د مسلې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي نو که هر څو په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري.
په افغانستان کې د پاسپورت جوړولو سرګردانه بهیر هلمندیان وایي میاشتو میاشتو انتظار وروسته کوم خوش قسمت ایله د پاسپورت خاوند شي.
دا بای چې دا ځوان لپاره چې ځوان نور راځي نو ځونه بیروبار باندې جوړه درځي.
واشنگتن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورځ مو بخیر. مخکې له دې چې د پاکستان د ټاکنو او راتلونکي حکومت او بیا یې د طالبانو له حکومت سره د اړیکو پر جوړولو راپور خپور کو، وربشو د پاکستان ټاکنو ته هلته د پاکستان پخوانی صدر اعظم نواز شریف ویلي چې دی به د یو ائتلافي حکومت د جوړولو لپاره له خپلو متحدانو سره خبرې وکړي. شریف دا څرګندونې پرون داسې مال وکړي چې دا د پاکستان د عمومي انتخاباتو نتایج نو اعلان شوي. له بل خوا برېټانیا او امریکا د پاکستان انتخاباتو کې د لګېدلو محدودیتونو او د بې نظمیو راپورونه اندېښنه ښودلې. په همدې حال کې د پاکستان انتخاباتو د کمیسیون لخوا د رایو د پایلو د اعلان وروسته جوته شوې ده چې په ټاکنو کې د تحریک انصاف ګوند کاندیدانو چې د آزاد د کاندیداتورۍ له لارې نومان شوي وو د پارلمان نه نوې چوکۍ ګټلې دي. په داسې حال کې چې د نواز شریف مسلم لیگ ګوند یو او یو د بلاول بوټو زرداری ګوند درې پنځوس چوکۍ خپلې کړې دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د پاکستان د مسلم لیگ ګوند مشر نواز شریف چې درې ځلې مخکې هم د هیواد د صدر اعظم په توګه دنده ترسره کړې، د ټولو رایو د نتایجو له اعلانېدو مخکې خپلې پخوانۍ خبرې بیرته واخیستې او ویل چې له خپلو متحدانو سره به یو ائتلافي حکومت جوړ کړي. هغه د فبروري په اتمه د عمومي انتخاباتو په ورځ د خپلې رایې د کارولو پر مهال د ائتلافي حکومت د جوړېدو احتمال رد کړی و او خبریالانو ته ویلي و چې دای غواړي د خپل ګوند حکومت جوړ کړي. خو پرون ورسته لدې چې د مخکینی صدر اعظم عمران خان د ګوند یو شمېر غړو د آزادو کاندیدانو په توګه تر نورو ګوندونو ډېرې رایې وګټلې، د ښاغلي شریف لهن بدل شو او ویل چې د خپل ورور شهباز شریف ته چې هغه هم د یوې موقتې دورې لپاره د صدر اعظم په توګه کار کړی دنده سپارلې چې د نورو ګوندونو له استازو سره د ائتلافي حکومت د جوړولو په اړه خبرې وکړي. که څه هم ګمان کېده چې د پاکستان دوه دودیز ګوندونه مسلم لیگ او پیپل به په دې انتخاباتو کې تر نورو ډېرې رایې وګټي، خو تحریک انصاف ګوند تر هغه څه چې تمه یې کېده ډېرې څوکۍ خپلې کړې دي. د عمران خان د تحریک انصاف ګوند غړو په دې انتخاباتو کې د آزادو کاندیدانو په توګه ګډون کړی او نشي کولای حکومت جوړ کړي، خو کولای شي د نتایجو له اعلان څخه وروسته په 2 ساعتونو کې د یو ګوند ملاتړ وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې د ائتلافونو په ترڅ کې به څوک د چا تر څنګ ودرېږي او کوم ګوند یا ګوندونه به د حکومت په جوړولو وتوانېږي. د عمران خان پلویانو له افغانستان سره په ګاونډ کې په خیبر پښتونخوا ایالت کې تر ټولو ډېرې رایې ګټلې، خو د دې ایالت یو شمېر خلکو پرون اعتراض وکړ چې د رایو په نتایجو کې درغلي شوې. د دې اعتراض پر مهال په شنګله ولسوالۍ کې دوه تنه د اعتراض پر مهال مړه او شل تنه نور ټپیان شول. پولیس وایي دا دوه تنه هم معترضان و چې د تحریک انصاف ګوند د پلویانو لخوا د تیګو په ګزارونو ووژل شول. معترضانو د رایو د بیا شمېرنې غوښتنه کوله. په عین حال کې برتانیا او متحدو ایالتونو د پاکستان په انتخاباتو کې د بې نظمیو د راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د برتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون بیګا وویل موږ دا تاییدوو چې د پاکستان په انتخاباتو کې د ټولو اړخونو د ګډون له پلوه اندېښنې شته. هغه له دې کبله خپګان څرګند کړ چې ټولو ګوندونو ته په انتخاباتو کې د ګډون اجازه نه ده ورکړل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر هم بیګا په یو بیان کې وویل امریکا د پاکستان د انتخاباتو په بهیر کې د لګېدلو محدودیتونو له کبله اندېښنه لري. میلر د رایو په بهیر کې د درغلیو پر راپورونو هم اندېښنه وښوده، خو هغه زیاته کړه چې متحد ایالات د پاکستان راتلونکي حکومت سره ګډ کار ته چمتو دی.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1924 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتا ته
پاکستان لټاکونو روسی خبرونه دادی چې پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د دې هواد مخکینی صدر اعظم او د نواز شریف ورور شهباز شریف د پیپلز ګوند مشر آصف زرداری سره کتلی او د یو ګډ حکومت د جوړولو په اړه د اړیکو خبرو په دوام هوکړه کړې ده. جیو نیوز پاکستانی ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي د لیدنې 13 شپه ناوخته شوې او شهباز شریف او آصف زرداری د یو ځای ته ګو دراتلونکي حکومت په جوړېدو سره خبرې اترې کړې دي. د دې دوه ګوندونو دا مهم غړي داسې مال سره ګوري چې پاکستان په ټاکنو کې یو ګوند هم ونه توانې چې پارلمان غوڅ اکثریت چوکۍ وګټي. نواز شریف تیر شپه خپل وینا کې وویل شهباز شریف ته دند سپارل چې نورو ګوندونو سره د ګډ حکومت د جوړېدو په اړه خبرې وکړي. خو مهمه مسله د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکه په ځانګړي ډول د طالبانو د اوسنی رژیم او د پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو مسله ده. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان وایي د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به په افغانستان کې د طالبانو له حکومت سره د دې هېواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون رانشي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو دوو کلونو کې ظاهراً یعنی هغه چې د رسنیو خبرونه دي دا چې طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ اړیکې ترینګلې شوې دي. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د تیرو دوو کلونو راهیسې د طالبانو او پاکستان د حکومتونو ترمنځ د اړیکو وضعیت ته په پام سره تر ډیره دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د پاکستان د نوي حکومت په جوړېدو سره به له افغانستان سره د دغه هېواد د اړیکو په پالیسۍ کې کوم بدلون راشي او کنه. یو شمېر افغان سیاسي کارپوهان د طالبانو د واکمنۍ لاندې د افغانستان په اکله د پاکستان په پالیسۍ کې د بدلون په اړه ډیر باور نه لري. د سیاسي چارو په او په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ احمد سیدی وایي په پاکستان کې د هر ډول یو ګوندی یا ائتلافي ملکی حکومت جوړول د افغانستان په اړه د دغه هیواد سیاسي چلند نشي بدلولی. ښاغلی سیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې برخه کې ټولې پریکړې د پاکستان په اوس کوي.
دا چې د افغانستان د مسالې او د سیاست په اړه اردو تصمیم نیسي نو که هر څوک په پاکستان کې قدرت ته ورسیږي څه نواز شریف یا د عمران خان ډله د افغانستان پر وضعیت اغیز نه لري ځکه تصمیم د اردو په لاس کې دی نه د ملکی حکومت په لاس کې.
په پیښور کې د افغان حکومت پخوانی جنرال کنسول حمید جلیلی هم په دې اړه ورته نظر لري.
سیاست خارجي در پاکستان
د پاکستان بهرنی سیاست تل اردو پر مخ وړي نو د دې پر بنسټ زه فکر کوم چې په پاکستان کې د نوي حکومت پراتلو د افغانستان پر وړاندې کوم بنسټیز بدلون نه راسي او شاید د پخوانی سیاست لړۍ پر راتلونکي کې هم دوام ومومي.
مستقبل شاید ادامه درشته بشه.
په پاکستان کې د پنځم په ورځ د فبروري په 8 په ټول ټاکنو کې د پاکستان د مسلم لیگ مشر نواز شریف یو له هغو نوماندانو څخه دی چې د صدر اعظم په توګه د څو دورو لپاره د پاکستان پر سیاست واکمن و. د پاکستان پخوانی لومړی وزیر عمران خان چې اوس مهال په زندان کې دی د انتخاباتو بل نوماند او د تحریک انصاف پاکستان ګوند مشر دی. بل اول بوټو زرداری هم د ټاکنو ته نوماند دی چې د بېنظیر بوټو زوی او د ذوالفقار علي بوټو لمسی دی چې دواړو یې د پاکستان خلکو لپاره د صدر اعظمانو په توګه دنده ترسره کړې او وژل شوي دي. په تیرو وختونو کې هم د پاکستان حکومتونو د افغانستان له تیرو حکومتونو سره ستونزې درلودې او تل د افغانستان په چارو کې په لاسوهنې او ویراچونې تورن شوي دي. هغه څه چې پاکستان تر رد کړي دي د یادونې ده چې په تیرو دوو کلونو کې ظاهرا د طالبانو او پاکستان حکومتونو ترمنځ اړیکې هم ترینګلې شوي دي. اسلام آباد تور لګوي چې د طالبانو په واکمنۍ کې پاکستاني طالبان په افغانستان کې خوندي پټنځایونه لري او د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې د اسلام آباد په مبارزه کې همکاري نه ده کړې. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي چې په پاکستان کې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت نه لري. په افغانستان کې له څه باندې دوو کلونو د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ دو راهیسې د دوی د ځواکونو او پاکستاني پوځیانو ترمنځ څو ځلې په پولو کې نښتې شوي او په وار وار د دواړو هېوادونو ترمنځ د شخړو او یو شمېر نورو مسایلو له امله پولې تړل شوي دي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400 اتیا
2000 اویا
15000 نوی
او 10000 اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغان امریکا د خوځ شورا په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لزدا کړو به برخې شبي خوځ اونجونو سره د مرستې لپاره د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه جوړه کړه. د شورا چې مرکز واشنگتن دی سی کې دی وایي د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه د هغو افغان خوځ اونجونو پر ملاتړ تمرکز کوي چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه طبیعي سره مخ دي. د افغان خوځ لپاره د پوهنتونونو شبکه د امریکا متحده ایالاتو او د نړۍ د 11 پوهنتونونو او کالجونو ائتلاف دی چې د افغانستان امریکایي پوهنتون په همکارۍ جوړه شوې ده. په افغانستان کې یو شمېر خزینه محصلان د دې اقدام د هرکلی ترڅنګ غواړي چې پر دوی خونیز او تحصیلي بندیزونه لري شي او د ټولو افغان خوځونجونو لپاره او د ټولو افغان جونو خوځ لپاره یو ډول فرصتونه رامنځته شي. تفصیل دی راپور کې.
له هغو زرګونو ښځو او انجونو د ملاتړ په دوام چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا لزده کړو منع شوي دي، د افغان امریکا خزو شورا د افغان خزو لپاره د پهنتونونو شبکه جوړ کړه. دغه شورا چې په واشنگتن کې ده او مشر یې د جورج ټاون پهنتون رئیس او د خزو په نړیوالو مسایلو کې د امریکا سفیر کوي. د پینشن می په ورځ په یو بیان کې وویل چې د افغان خزو شورا د پهنتونونو د شبکې تمرکز له هغو افغان خزو وینجونو په ملاتړ دی چې په نړۍ کې تر ټولو ناوړه تبعیض سره مخ دي. د افغان خزو لپاره د پهنتونونو شبکه د امریکا د متحده ایالاتونو او له دې هاخوا د یولسو پهنتونونو او کالجونو ائتلاف دی چې د افغانستان امریکایي پهنتون سره په همکارۍ جوړه شوې. د افغان امریکا خزو شورا لخوا د خبرو شویو معلوماتو له مخې د افغان خزو او انجنونو له بنسټیزو حقونو څخه د ملاتړ ترڅنګ هغوی ته په افغانستان کې په آنلاین ډول د پوهنتونونو درسونه، د انګلیسي ژبې زده کړه په افغانستان او دریمو هیوادونو کې آنلاین روغتیایي زده کړې، اقتصادي پیاوړتیا او د مدني رهبرۍ نور داسې فرصتونه چې د زده کړو بدیل وي، تحصیلي بورسیې او محصلینو ته د زده کړو لګښتونه برابروي. د افغان امریکا د خزو شورا مرستیالې فلیز مګراب د پوهنتونونو د دغه ائتلاف د غړو په غونډه کې چې د روان کال د فبروري په اتمه نیټه جوړه شوې وه په خپله وینا کې وویل چې د دوی ډیر تمرکز په افغانستان کې پر ښځو او نجونو دی، هغوی چې له خپلو اساسي بشري حقونو بې برخې دي او د روغتیا او بشري پرمختګ په برخه کې د پام وړ ستونزو سره مخ دي. دغه ائتلاف له نورو پوهنتونونو غوښتي چې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د ورسره یو ځای شي. یو شمېر نجونې مثلاً چې د طالبانو د حکومت لخوا له زده کړو بې برخې شوي د دغو فرصتونو د رامنځته کېدو هرکلی کوي، خو د افغانو میرمنو او نجونو د زده کړو او کار په برخه کې د شته بندیزونو د لرې کولو او په ټول افغانستان کې د ښځو او نجونو لپاره د یو شان فرصتونو د رامنځته کېدو غوښتنه کوي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د انګلیسي ژبې او ادبیاتو د پوهنتون محصلې راشدې شاهق ازادي رادیو ته وویل:
د نړۍ په هر ګوټ کې چې یو افغان نجلۍ ته د تعلیمي فرصت برابرېږي باید هغې نه استفاده وسي. موږ یې ستایو او حمایت ورنه کوو، په زمین کې ډېر زیات منندوی یو د دغسې نهادونو نه. خو پوښتنه دا ده چې باید څونه تعلیمي نهادونه، څونه پوهنتونونه، څونه کالجونه د جوړ سي چې د موږ د افغان نجلکیانو د زده کړو اړتیا پوره کړي.
د کابل پوهنتون د انجینرۍ پوهنځي محصله ارغوان وایي:
ما بسیار زیاد خوش میشیم که یک
موږ ډیر خوشحالی کو چې ټول افغان زده کوونکو هم جنو ته د زده کړو زمینه برابر شي، څو دوی وکولی شي زده کړې وکړي او روښانه راتلونکی ولري او له خپلو بشري حقونو څخه ګټه پورته کړي او د دې ترڅنګ وکولی شي په راتلونکي کې د ښې دندې په ترسره کولو سره د خپلې کورنۍ ملاتړ وکړي،
داشته باشن تا فامیل خودم حمایت کنه.
دغه شورا دغه شان لیکلی چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته شاوخوا 115,000 افغانانو په امریکا کې پناه اخیستې. د طالبانو حکومت د وخت ترلاسه کولو وروسته جونې لشپږم ټولګي پورته له زده کړو پوهنتون ته لتاګ او په ډیری دولتي او ټولو نه دولتي ادارو کې د کار کولو مخه ونیوله. که څه هم د طالبانو د حکومت دغه اقداماتو او بندیزونو د افغانستان په دننه او بهر کې ګڼ غبرګونونه راپارولي، خو دوی تر اوسه خپلې پریکړې بیرته نه دي اخیستې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
واشنگتن وایي د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د څېړنو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډي. اسرائیلو مخکې تور لګولی و چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځن یو کار کوونکو د اسرائیلو پر خاوره د تیر کال د اکتوبر میاشتې د 2 نیټې په بریدونو کې لاس درلود. اسرائیلو هم د دې څېړنو هرکلی کړی دی. تفصیل یې په دې راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې په غزه کې د اوربند په ټینګولو کې د پاتې راتلو او اسرائیلو ته د پوځي مرستو د دوام په خاطر د اسرائیلو په اړوند ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ انتقادونه کیږي، امریکایي چارواکي وایي چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو پر ځانګړې ادارې د لګېدلو تورونو په اړه د تحقیقاتو تر بشپړېدو پورې د ادارې ته مرستې ځنډوي. دا څرګندونې پرون په هغه غونډه کې وشوې چې د امریکا د عربانو د ټولنې او د امریکایي چارواکو په ګډون په میشیګن ایالت کې جوړه شوې وه. د متحدو ایالاتو د نړیوال پرمختګ د ادارې مشره سامانتا پاور او څو نور امریکایي چارواکي پرون میشیګن ته چې د 2024 کال د انتخاباتي کمپاینونو تود ډګر بلل کې گیتللی وو، امریکایي چارواکو وویل د بایدن اداره د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ته د مرستو لبیا پیلولو مخکې د تسترګې پلار ده چې ملګری ملتونه د هغو تورونو په اړه څېړنې پای ته ورسوي چې ګنې د دې ادارې کارکوونکو پر اسرائیلو د حماس ډلې په لوی برید کې لاس درلود. اسرائیلو ادعا کړې چې په غزه کې د دې ادارې له 10,000 کارکوونکو 12 تنه په دې برید کې ښکېل وو. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني. د اکتوبر په 8 پر اسرائیلو د حماس په برید کې د اسرائیلي چارواکو په وینا شاوخوا 1,200 کسان ووژل شول او له 240 زیات نور برمته شول. د دې حمله په ځواب کې د اسرائیلو پوځ د اکتوبر له 8 د غزې په ترانګه کې پوځي عملیات پیل کړل چې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا له 8,900 زیات کسان پکې وژل شوي دي. چارواکو ویلي دي چې که څه هم امریکا له فلسطینیانو سره بشري مرستو ته ژمنه ده، خو بیا به هم د دې څېړنو د بشپړېدو تر وخته انتظار وکړي. د امریکا د کانګرس پخوانی کارکونکي عباس علوي چې په غونډه کې حاضر وو رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا د نړیوال پرمختګ د ادارې مشر د ملګرو ملتونو د دې ادارې په اړه په تفصیل سره خبرې وکړې، خو نوموړی زیاته کړه چې ولس مشر بایدن داسې کوم پلان نه لري چې د مؤسسې ته ځنډول شوې مرسته بیا پیل کړي. د امریکا په ګډون د نړۍ 14 هیوادونو د اسرائیلو له ادعا وروسته د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي ادارې ته خپلې مرستې بندې کړې دي. د نوموړې ادارې چارواکو ویلي دي چې د دې تورونو په اړه د لومړنیو تحقیقاتو د راپور برابرول ښایي څو اونۍ وخت ونیسي. اسرائیلو په دې اړه د تحقیقاتو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې ستاینه کړې. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزارت یو ویان پرون وویل د څېړنې لپاره د یوې خپلواکې ډلې جوړېدل مثبت اقدام دی، خو زیاته کړه چې په څېړونکو کې باید د تروریزم پر ضد د مبارزې د چارو او امنیتي متخصصان هم شامل وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ډیره مننه چې ازادي راډیو اوري. یو شمیر نړیوال مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه ځینې مطالب خبرې کړي چې لنډی سی اورو.
ډیپلوماټ خبرونه په خپل پرونی غنې کې پر افغانستان په دې عنوان لیکنه خبره کړي. آیا د افغانستان د سیمه ییز همکاري نوښت هینت د لار پرنيستلو په معنا دی؟ د لیکنې په پیل کې د جنوري د 9 یا د سلواغي عدلوي د 9 هغه کانفرنس ته اشاره شوی چې د طالبانو لخوا د افغانستان د سیمه ییز همکاري نوښت په نوم په کابل کې جوړ شوی وو، او دا پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته د خپل ډول لمخې لومړی کانفرنس وو. د لیکوال په باور د دې کانفرنس هدف د افغانستان او د سیمې د هیوادونو ترمنځ د همکاریو ایجاد ته د زمینه برابرول و چې دغه هیوادونه په امنیتي، اقتصادي او پرمختیایي برخو کې په خپلو کې مثبته او رغونکې همکاري ولري. لیکوال انوراغ خان لیکلی چې په دغه کانفرنس کې د روسیې، چین، ایران، پاکستان، ازبکستان، ترکیه، ترکمنستان، قزاقستان، قرغزستان، انډونیزیا او هند په ګډون د یو لسو هیوادونو استازو برخه اخیستی وه. د ډیپلوماټ مقالې په یو برخه کې راغلی چې د هند بهرنیو چارو وزارت په ویلامیه کې ویلي د هند استازیتوب په کابل کې د دوی د سفارت تخنیکی ډلې کاوه چې هلته له افغانانو سره د هند د اوږدمهاله همکاري استازیتوب وکړ. که څه هم د طالبانو حکومت د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی، خو د ګوتو پشمیر هیوادونو د طالبانو ډیپلوماتان منلی دي. د ډیپلوماټ د مقالې لیکوال زیاتوي چې د روسیې، چین، پاکستان، حتی هند په ګډون د افغانستان لري او نږدې ګاونډي هیوادونه په کابل کې غیر رسمي استازولي لري. افغانستان نن سبا له بشري او اقتصادي بحران سره مخامخ دی، او لیکوال وایي طالبان هڅه کوي چې د مرکزي، جنوبي او لویدیځي آسیا ترمنځ د افغانستان ستراتیژیک موقعیت ته په پام د انرژي او اقتصاد په برخو کې پانګونه جلب کړي. تر اوسه له طالبانو سره د هند اړیکو څرنګوالی ډیر معلوم نه دی، او نیو ډیلی په 2022 کال کې د کابل لپاره په ټیټه سطحه تخنیکی ډله وګمارل چې افغانانو ته د هند بشري مرستې ورسوي دغه راز په کابل کې ډیپلوماتیک حضور ولري. د هند ټایمز اف انډیا ورسپنې په خپل پرونی غنې کې د هغو پټو اسنادو په باب لیکنه خبره کړې چې د امریکا د متحده ایالاتونو د یو ځانګړي مفتش پوینه د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن قصدن په ناوړه ډول مدیریت کړی دی، خو دغه مفتش دا نتیجه اخیسته چې د ولسمشر بایدن محکومول ځکه سخت کار دی چې دی یو پوخ عمره کس دی او ښه حافظه هم نه لري. د امریکا دغه ځنګړي مفتش د نومبر میاشتې د 15 نیټې د ولسمشری ټاکنو په درشل کې په خپل راپور کې ویلي دغه پټسنات په افغانستان کې د امریکا د پوځي او بهرنی پالیسی په اړه وو. په ځنګړي ډول تر 2018 نه د کال وروسته مودې په باب او بایدن دغه پټسنات لزان سره ساتلی وو. جو بایدن له 2009 څخه تر 2018 میلادي کال پورې د امریکا د متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر وو. د ځنګړي مفتش رابرټ هر په راپور کې چې 315 مخونه لري دا موضوع چې یو تیا کلن بایدن یو زوړ سړی دی او کمزوري حافظه لري د بایدن له غوسې د ډاک عکس العمل سبب شوی او په سپینه ماڼۍ کې یو کانفرنس راوباله او هلته یې ټینګار وکړ چې حافظه یې ښه ده. دغه راپور تر څه باندې یو کلونو څېړنو وروسته خپور سو او دا څېړنې وروسته له هغې پیل سوې چې د بایدن په کور او د هغه په شخصي دفتر کې دا پټ اسناد وموندل سول. په راپور کې پر ولسمشر بایدن انتقاد سوی چې له دغو اسنادو په استفاده یې ځینې موارد په کتابچو کې لیکلي دي.
راپورونه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو ډاٹ کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وساته ژوندۍ اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ ویب پاڼه ده. روسي راپور دا چې د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکو وایي په دې ولایت کې د پاسپورټونو د جوړولو بهیر ډېر ورو روان دی او ډېر کم خلک تر اونیو انتظار وروسته پاسپورټ اخلي. د هلمند د پاسپورټ ریاست مخې ته هم په قطارونو کې ولاړ سرګونه خلک غوښتنه کوي چې په دې اداره کې پرسونل دي زیات شي څو د دوی کارونه ژر او ښه مخته ولاړ شي. تفصیل دې راپور کې.
د خلکو دا ټیلماټیل د هلمند ولایت د پاسپورټ مدیریت مخې ته د هغه خلکو دی کوم چې غواړي پاسپورټونه ترلاسه کړي. د هلمند دا ځایي اوسیدونکي شکایت کوي او وایي چې د یاد ولایت د پاسپورټ مدیریت کې د مامورینو شمیر کم دی او دوی په ځان سره پاسپورټونه ترلاسه کوي. په دې کسانو کې چې څانداز د پاخو مرکزان هم دی او غواړي د حاج د فریضه د ادا کولو لپاره پاسپورت ترلاسه کړي، د پاسپورت د ریاست د مسولینو غوښتنه کوي چې د پاسپورتونو د ویش پروسه دي چټاکه کړي او یا دې هم هغه کسانو ته ولایت ورکړي کوم چې هغه اجل اړتیا لري او یا هم د پاخو مرکزان وي.
دا شکایت لرو چې دلته دا کمپیوټر والا د بایومیټریک وکړي دا بای چې دا ځوان لپاره چې ځوان نور راځي نو ځوانه بیروبار باندې جوړه دره چې دا ځوان لپاره راځي مردا غوښتنه لرو چې دا پروسه زیاته کې خلک پات نه شي باید د خلکو مشکلات حل شي.
ظاهراً په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاسپورټونو غوښتنې زیاتې شوې، خو په تیرو دوو کلونو کې د پاسپورټونو د ویش بهیر څو ځلې د بیلابیلو دلایلو له امله درول شوې. د ریپورټونو له مخې په تیرو څو باندې دوو کلونو کې له افغانستان څخه په سلګونه زره افغانان بهرنیو وادونو ته په ځانګړي ډول ایران او پاکستان ته کډه شوې. بلخوا په هلمند کې د طالبانو د پاسپورت د ریاست د برخې مسولین بیا وایي چې دوی د یو منظم پلان له مخې خلکو ته پاسپورټونه ورویشي. د یاد ولایت د پاسپورت امیر مولوی عبدالقادر نعمانی د خلکو ستونزې مني، خو وایي چې بې نظمي دی خپل جوړه کړې ده.
د شنبې په ورځ باندې مرچا سنگین دي شو، یک شنبې په ورځ باندې مساکلا او رسوالي خانشین باباجی، او د دوشنبې په ورځ باندې واشیر نوزاد، او د سې شنبې په ورځ باندې نادالی ناومیش ناوا، او د چهار شنبې په ورځ باندې نارسراج ولسوالي کجکی ولسوالي ګریشک ولسوالي، د پنج شنبې په ورځ باندې ګرمسیل ولسوالي باغران ولسوالي او خودی ښاروالي. دغه تقسیم اوقات موږ جوړ کړی دي. لله الحمد د دې په جوړښت باندې د مسلمانانو ضرورت را بسوي دي او ازدحام هم انسانانو کم شوی دي. د هغه کسانانو لپاره چې عاجل مریضان لري، د شفقاني اسلام په لاس لري، هغه تر نورو موږ
د هلمند د پاسپورټ مدیریت مخې ته د خلکو دا ټیل ماټیل اوس مهال پر داسې مهال روان دی چې په دې وروستیو کې په دغه ولایت کې د حج د فریضې د ادا کولو لپاره نوملیکنې پیل شوي دي او دغه ولایت اوسیدونکي غواړي د حج د فریضې د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته ولاړ شي. خو په ټوله کې د هلمند دغه اوسیدونکو غوښتنې د طالبانو څخه دا دي چې د پاسپورټ د ورکړې په بهیر کې دي اسانتیاوي رامنځته کړي.
مننه چې ازادي راډیو او د دې خبرونه دوی منی مای کی تانه څنګه چې د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو ځانګړي خبرونه دا خبري خوراند لدې چې ورځ شو هغه پروګرام ته په افغانستان کې د سهار شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې او زل به هم د مهمو خبرونو لنډیز د ژغورنې نړیواله کمیټه خبرداري ورکوي چې له پاکستان د وستل شوی او افغان کډوالو لری مای زیاته برخی له تیار برخلیک سره مختی آی آر سی له پاکستان د 1.1 میلیون افغانانو د جبري وستو د پیل د سلمې ورځ په پار پر خپل اکسپانډه په یو بیان کې دا خبرداري ورکړي. پاینه حال کې د ادارې د یادونه هم کړي چې افغان وګړي چې د زنګړو ویزو د پروګرامونو لاري د خپل کورنۍ سره د بیا یو ځای کېدو لپاره امریکا ته د لوه هڅه کوي لګانو سنځو سره مخ. د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شار زافیر وايي متحده ایالات د افغان وګړو د حیاتي اړتیاو د پوره کولو لپاره تر ټولو لوی مرستندوی هیواد دی. کارونډې کار د خبره تیر شپه پر خپل اکسپانډ لیکلی او دای هم ویلي دي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه د بشري مرستو همغږي کوونکي اندری کار اټواټا له دې سره پاډی کې ټینګار کړی چې یو نامه په افغانستان کې د امریکا پر کلک ملاتړ متکی ده. د لندن پولیس وايي د عبدالشکور ایزدی په نوم یو افغان چې د کیمیاوي موادو په وسیله د یوې ښځې او د هغې د نوڼو په ټپي کولو تورن و احتمالا په سیند کې ډوب شوی او مړ دی. د لندن د ښاري پولیسو قمندان جان ساویل پرون خبرونو اعلانو ته وویل چارواکي د امنیتي کمرو د تصویرونو پر بنسټ اوس دې نتیجې ته رسیدلي چې ایزدی د لندن په لویدیځ کې له چلسی پلس سره ټیمز سیند ته ننوتی خو له هغه ځایه راوتل نه دی لیدل شوی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې تیر شپه د سریلانکا له ملي لوبډلې سره په یو ورځنۍ سیالۍ کې د 240 منډو په توپیر ماتې وخوړه. لومړی بیټنګ استرالیا وکړ، په بخنۍ سریلانکا وکړ، 301 منډې وکړې. افغان لوبغاړو پیل خنو 55 منډو کې 5 لوبغاړو اوټ یو. خود مرزي او محمد نبی غبرګو دواړو سلیزو یعنی دواړو سنچانو په وهلو سره د 212 منډو تاریخي ملګرتیا وکړه او د لوبي د 212 منډو په توپیر او بایلل. بلغاړي د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې په سګنی کال کې د هیواد په ولایتونو کې د کرکټ اکاډمۍ جوړوي. د کرکټ بورډ وایان سید نسیم سادات ازادي رادیو ته ویلي چې د اکاډمیانې په لغمان، تخار، بدخشان، بلخ، هرات، میدان وردګ او پکتیا کې د کرکټ د زده کړو لپاره جوړي. او په اوکراین کې د امریکا سفیره بریجت برینک وایي د کانګرس یو پلاوی چې د دواړو ګوندونو استازي پکې کیف ته رسیدلې. مېرمن برینک د دې پرون ویلي چې د پلاوی مشري د اساس جرګې جمهوریت پال اساس مایک ترنر کوي. دا پلاوی ورسله دی کې تجی چې د امریکا سنا د 590 میلیارد ډالر په ارزښت د بودیجې هغه لایحې ته رای ورکړ چې له اوکراین سره 1.5 میلیارد ډالر مرسته یې یو برخه ده.
تیر کال موږ د افغانستان په خوست کاپیسا په
د ځوانانو خبرونه
د تانی څنګ درنو اوریدونکو سلام. هله دا چې خبر وي او ژوند به مو هم په خیر تیری کی. ایو بل خبرونه ته موضوع همایون هیواد هر کلای کوم. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې لومړی د پوهنتون د یو استاد خبرې دراوړو چې په ډېرې سختۍ د ډاکټرا تر کچې زده کړې کړي.
پاره وختونو کې چې زه په خونځي کې او مزه ختړې مزایل براتل مونږ په ډېر سختیو کې درسونه وایلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل بچکل راغله بس مکتبونه په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هیڅ رسخت یې نه وخت نو منډو منډو به مزان کور ته ورسو.
هم دا ډول د خبرونه په بل برخه کې ټکنالوژي ته د ځوانانو په تمایل بحث کبو.
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکی وسایل څخه کار خستل ګټور دي خو باید تنظیم سي او خصوصا د اوغو کسانو لپاره سي. عمرونه کم دي، د اتل سوت څخه کم دي، د لپاره باید په پر ډول تنظیم وي.
ډاکټر سید اصغر هاشمی چې د ډاکټرا تر کچې په پښتو ادبیاتو کې زده کړې کړي د محل د کونړ د سید جمال الدین پوهنتون استاد دی. نو موړی په ایران کې زیږیدلې خو اصلي ځای د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ ده. په وکلنۍ کې لکډوالې برته هیواد ته راستون شوی او د لیسې او لیسانس دورې زده کړې په ننګرهار او په پښتو ادبیاتو کې ماسټری او ډاکټرا یې په کابل پوهنتون کې کړي. ښاغلی هاشمی په مختلفو ادبي برخو کې لیکل کړي چې ډېر کارونه یې څېړنیز دي او تر دې دمه شپېته کتابونه چاپ شوي دي. ښاغلی هاشمي وایي علمي سفر یې اسانه نه و او ډېرې سختې ګاللې دي چې د دکتورا تر کچې یې زده کړې کړې. نوموړی د ښوونځي د دورې د سختیو کیسه داسې کوي.
د ښوونځي د دوران که زه ستونزې وایم، په هغې وخت کې ستونزې زخته ډېرې وي. انقلاب و، د ورځې به په افغانستان باندې په هغې وختونو کې چې زه په ښوونځي کې وم زخته ډېر مزایل به راتله. موږ په ډېرو سختیو کې درسونه ویلې. هفته کې به یو ځل داسې کېده چې د مزایل به چې کله راغله بس مکتبونه به په داسې وخت کې رسخت شو چې هغه به هېڅ د رسختۍ وخت نه و. منډو منډو به مو ځان کور ته ورسوه او کور ته به هم چې راغلو په کورونو کې به په کوټو کې نه اوسېدلو. داسې هر کور یو وزیر زمینی درلودله چې هلته به دوی پټېدل. بیا به همالته په دې زیرزمینی ګانو کې ناست وو. زما ښه یادېږي زمونږ یوه زړه انۍ وه، اوس وفات ده، خدای دې وبخښي، بس دې به دا قرآن شریف زمونږ په سرونو باندې نیولی وو. کله کله به مو بیا په دې زیرزمینی کې هم درس ویلی، ځکه زما پلار په هماغه وخت کې د پوهنتون استاد وو، په مونږ باندې به ډېر تاکید کوه د درس. مونږ چې د ایران نه راغلو یا ولت دا شی و چې په ایران کې په هغې وخت کې افغانانو ته د مکتب د ویلو موقع نه وه، یعنی افغانانو مکتبونه نه شو ویلی. په همدې اساس باندې یا ولت دا شی و چې موږ راغلو افغانستان ته، خو دلته هم شرایط ډېر سخت و. د انقلاب نه تښتېدلي و، خو بېرته همدغه د انقلاب په شروع کې بېرته راغلو. زه خپله چې په حال کې کوم ژوند کوم، د تیر نه یو ډول کله کله په عذاب اوسېږم، چې هغه همغه د مسافرت د وختونو او همدارنګه د هغه وخت چې موږ ډېر واړو د جنگ او جګړې سره ارتباط لري. خوږې خاطرې د کوچنیتوب ډېرې کمې.
ښاغلی هاشمي وایي کورنۍ لوستې وه، ځکه د جګړې په سختو وختونو کې همدای هڅاوه چې ښوونځی پرېنږدي او خپلو درسونو ته دوام ورکړي. خو نوموړی وایي یاد وضعیت او د لوستو کسانو سرګردانه ژوند یې د زده کړو په اړه ذهنیت یو څه منفي کړی و.
انګیزه خو به د کورنۍ لخوا راکول کېدله. ما یاده وکړله زما پلار د پوهنتون استاد او د پلار نه مخکې هم کورنۍ کې د تعلیم او تحصیل مونږ ته یو ډول په میراث پاتې وو. زما نیکه د نن نسل کاله مخکې د افغانستان د لومړنیو دارالمعلمین د فارغینو نه وو. په هغه وخت کې د مولوی صاحب حبیب رحمان د بسرام د دې هم صنفي وو. دوی لومړني فارغین د دارالمعلمینو چې شپږم صنف نه په کابل کې فارغېدل. کورنۍ کې د تعلیم سلسله پاتې وو زمونږ کورنۍ ته، او دوی به زمونږ په خپلوانو کې په هماغه کورنیو هلکانو باندې به حساب کوو چې چا به درس ویلو. نو کورنۍ مور او پلار به ډېره انګیزه راکوله چې مونږ باید درس وایو، تعلیم وکړو، او د مشکلاتو د حل یوازینۍ لار همدغه تعلیم او تحصیل دی. خو بېرته چې مونږ به چاپېریال او ټولنه کتله، په ټولنه کې به نهایت ډېرې ستونزې وي. مونږ پوهېدلو په هغې وخت کې چون فکر دومره داسې نه وي چې سړی دې پیش بینیګانې وړاندوینې کولی وشي. ما فکر کاوه چې تعلیم به دومره ښه شی نه وي، ځکه په هغې وخت کې اکثره تعلیم یافته خلکو ډېر خراب او سخت ژوند درلوده. چې یو ښه مثال زما خپل پلار و چې د پوهنتون استاد و، خو درېو څلورو پنځو او شپږو میاشتو کې به یې دې ته معاش نه ورکوه. شپږ میاشتې وروسته چې ورته معاش ورکړه، هغه به هم 3000 روپۍ وي، چې په هغې به هېڅ نه کېده. خپله زما د کورنۍ ما ته یو فکر راکوه چې که تعلیم ښه شوی نو ولې موږ دومره سخت ژوند درلوده. نو داسې یو حالات و. خو بیا هم کورنۍ به ویلې چې تاسې تعلیم او تحصیل وکړئ. د وخت او زمان په تېرېدلو سره حالات ښه شو او دا زمینه سازي وشوه. اکثر ځوانانو خپل تحصیل او تعلیم پوره کړ، او خوشبختانه د خدای پاک به خوښه وه چې موږ هم څومره هم چې توان و زده کړه مو وکړه.
ممکن ډېر زده کوونکي او محصلان وي چې شرایطو ته په کتو سره باید د زده کړو په اړه ذهنیت بدلېږي، او په یوه مرحله کې خو به دا فکر هم ورلوېږي چې زده کړې په درد نه خوري او هڅه کوي چې پرېږدي. ډاکټر سید اصغر هاشمي چې په ماشومتوب کې ورته فکر درلود، اوس زده کړې د ژوند د ډېرو ستونزو یوازینی حل ګڼي.
دا خو انسان خو په تحول کې په بدلون کې دي، او دا چې انسان فکر هم په یو حال نه پاتې کیږي، بهرنی او داخلي جوړښت هم په بدلېدو دی. مونږ په څېړنه کې هم دا خبره کوو چې په ژوندۍ سړی باندې تحقیق مه کوئ، ځکه ژوندی سړی په تحول کې دی، په بدلېدو کې دی. رښتیا هم ستا د خبرې په تایید باندې چې هغه فکر چې ما په وړکتوب کې درلوده اوس ډېر بدل شوی دی، او اکثر ځوانان د وړکتوب فکر د هر عمر فکرونه فکر وخت او زمان په تېرېدلو سره بدلېږي. نو تعلیم او تحصیل ډېر ښه شی دی، په هر ډول شرایطو کې باید زموږ ځوانان ترلاسه کړي. هغه څه چې په ډېر سختۍ لاسته راشي هغه د هغې بیا ارزښت هم ډېر وي، د هغې اهمیت هم ډېر وي. او ژوند خو د همدغه مشکلاتو یوه مجموعه ده، بغیر د ټول نړۍ چې پیدا شوې ده همدغه تضاد د قانون پر اساس باندې. خوشحالي که پکې شته خفګان هم شته، که سخته پکې شته خوشحالي هم شته. نو دا دا باید موږ ومنو چې دا خبرې شته په ژوند کې.
د سید جمال الدین پوهنتون اوسنی استاد سید اصغر هاشمي وایي کله چې د پوهنتون د لیسانس دوره پیل کړه، له لومړي سره یې هوډ درلود چې ډېره خواري به کوي او ځان به اول نمره کوي.
د ښوونځي په دورې کې ما ډېر درس ویلې، سره د دې چې حالات جوړ نه و ما وخته چې ته به وایم او یو ډاکټر وسیګم او د ژوند شرایط د شي چې ما 15 شپه کال درسونه ویلې او د درسونو نه لري پاتشلم خو بیا په تعلیم او تربیه پونځي د ننګرهار کې په 1400 کال کې زه کامیاب شلم او په 1400 کال کې زه فارغ شلم او په دغه وخت کې چې د لیسانس دورې محصولم په دې وخت کې مې نو کوشش کاوه چې زه باید په خون عمرو باندې فارغ شم خو مې یادېږي چې دا اول سمستر چې کله درسونه شروع کړه ما یو استاد ته وویل چې زه غواړم چې اول نمره شم ما په هغه وخت کې پهلوانی کوله او مطلب زما مسلک په ورزش کې پهلوانی او ما ډیره ښه پهلوانی کوله ټول خلکو د پهلوانی مسلک نه پیژندل بیا استاد خو مې یادېږي راته ویل چې دا خو پهلوانی نه ده دا خو پونتون دی دلته اول نمرګی نیول اسانه کار نه دی خو ژوند کې زما له ټولو ځوانانو دا غوښتنه ده چې دوی باید د یو ډیر قوي تصمیم درلودونکي وي او هیڅ وخت د یو کار یوې ورځې نه بلې ورځې ته پریک نه کیږي د مثبت فکر خاون وي او هر کار چې شروع کړي په ډیر مثبت فکر باندې شروع کړي هیڅ کله هم نه وایي چې زه دا کار نشم کولای ما د وړکتوب نه هر کار چې کوو تصمیم همدا شوی چې زه دا کار کوم او کولای شم او هیڅ ډول معنی زما مخه نشي نیولای دا زما تصور او فکر بیا ما وایو چې زه د یوې بلې دنیا نه تللی هم د تحصیل په طرف باندې ځکه زه د لیسانس د دولسم صنف نه چکله فارغ شلم زه د لیسانس دورې ترمنځ ما شپږ کاله یو خالیګه و چې د زینو ستونزو پر اساس باندې ما ونه شو کولای چې زه شپږ کاله درس وایم یو بل کار ته ما انتظار کاوه نو د پونتون نه ډېر لري پاتې هم خو ما غوول سمستر نه مې اول نمرګي ونی ولا بیا مې ډېره خواري کوله ان تر دې پوري چې ما ته به زینو استادانو ویل چې ته دوه خواري کې نو د دې په ځای به ته ویل اوی به دا خبره کوله نو ادبیاتو کې چې دومره خواري کې نو بیا مغه و چې پونتون نه چې فارغ شلم په 1400 کال کې کونړ سره جمال الدین افغان پونتون نه و جوړ شوی اسناد مورتور کړل مونږ د اولی دورې هغه استادانو چې بیا مقرر شول پکې په 1400 کال کې او دا جریان هم دغه دوام لري تر نن ورځې پورې
ډیر ځوانان به چې واځي د خوانځي په لوستلو یا هم د لیسانس په کولو سره د زده کړو بهیر پای ته رسوي او فکر کوي چې له دې ورها خو زده کړې کول په کار نه دي خو ډاکټر سید اصغر هاشمی وایي ځوانان به تل د زده کړو بهیر ته دوام ورکړي او ژر دې زړه نه وهي
زه په دې باندې پوهیږم چې زمونږ ځوانان چې کله د لیسانس دورې نه فارغيږي د لیسانس دورې نه ورسته د دوی سره دا یو فکر وی چې تعلیم او تحصیل د دې لامل کیږي چې انسان په یو اقتصادي ژوند جوړ کړي اول خدای ځوانان باید په دې فکر کې شي چې تعلیم او تحصیل د انسان چې دا فکر ژوند جوړ کړي او همدارنګ دا یو شي کولای چې ځان او پیژنې ټولنه او چاپیریال او پیژنې همدا به بس وي یعنی یو ښه انسان شي ضرور نه دی چې د وظیفه د تعلیم او د تحصیل په وسیله باندې پیدا کړي دا یو خبره دویمه خبره دا شته چې زمونږ ځوانان د ملون دا خبره ده چې د چابیریال او د وراثت تر تاثیر لاندې کورنۍ په کې ډېر مهم رول لري د مور او پلار تشویق حساونه تعلیم او تحصیل همدارنګه چابیریال په کې ډېر مهم رول لري چې په چابیریال او ټولنیزو حالاتو کې بیا اقتصادي او سیاسي او ټولنیز دا ټول حالات دي چې دا په انسان باندې تاثیرات لري په افغانستان کې د لستون ځینې حیات ډېرې دي کوم چې د کورنۍ سره ارتباط لري وراثت سره او چاپیریال او بل چې د چاپیریال سره ارتباط لري خو ځوانان هم ته مهیله دا شه چې لیسانس دورې نه چې فارغيږي په عین وخت کې دوی سره باید دا فکر موجود وي چې دوی ماستری وکړي او ماستری نه چې فارغيږي باید دوی ډاکټرا وي هغه ځوانان چې اورته زمينه سازي موجوده وي په اقتصادي لحاظ باندې کوم مشکل ونه لري د کورنۍ له لحاظ باندې مور او پلار سره شاته ولاړ وي خپلوان ولاړ وي نو دوی باید تحصیل وکړي چې زکه تعلیم او تحصیل زمونږ استادو د نجات یو خلاره کېدل شي نن چې څومره ستونزې په افغانستان کې دي په لټونو کې یو اساسي علت هغه د علم او تعلیم او پوهې د کچې ټیټواله ده
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
پوسټ ټیکنالوژي تر هر کلی او کور ځان رسولی ډیرو کسانو استعمال ته مخه کړي چې ډیر ځوانان دي په دوی کې داسې ځوانان هم شته چې د کار او زده کړو پر ځای ډیر تمایل لا دې وسایلو سره لري او لا کورنۍ په پټه یا ښکاره ټوله ورځ سترګې موبایل یا نورو برقي وسایلو ته نیولې وي دغه وسایل که څه هم د ځوانانو لپاره ګټور پریوزي، خو ډېر استعمال دوی له نورو کارونو او درسونو څخه باسي، په ځانګړې توګه هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته وي. دا کابل اوسیدونکي صالحه د خپلې خور کیسه راته کوي چې شپه ورځ په خپل آیپډ کې مصرفوي.
ډېرې داسې خلک دي کله چې موبایل، آیپډ یا همداسې نور الکترونیکي وسایلو ته لاسرسی پیدا کړي، په یوازې چې هغه ته یو سم وخت وټاکي یا په سمه طریقه له هغه نه استفاده وکړي، برعکس په هغه کې مصروف وي او ډېر وخت ورکوي په ورته. لکه زما یوه خور ډېره خپل آیپډ کې مصروف وي، گیم وکړه یا مکسونه جوړ کړه یا هم ډاونلوډ وکړه، دا خبرې دي او دې کې مصروف وي. درس هم نه وایي او د کور کارونه هم دومره نه کوي.
دا غزنی اوسیدونکی زاهد سمدزی وایي دا کورنۍ مشران په خپلو اولادونو خیال نه ساتي، ځکه هغوی تر درس ډیر تمایل موبایل ته ښیي.
اوس ځینې ځوانان وینم مثلا د دوی 13 کلونو سکته عمرونه دي، هغه وختونه چې دوی په مکتب کې په خپلو درسونو باندې فوکس وکړي، خپل درسونه وایي، کورسونه تعقیب کړي، ځینې نورو شیانو باندې پام وکړي. هغوی اکثره وخت په برقي شیانو مثلا ټلیفون دی، آیپډونه دي او ځینې نور شیان چې اوس راوتل دي په هغوی باندې مصروف دي. د مصروفیت د وخت مشکل دست تقریبا دوی په ساعتونو باندې هلته مصروف دي. د کورنۍ لخوا یا بیخي د کار ته نه پرېښودل کېږي یا چې هغوی په پټه لاسرسی پیدا کوي، بیا نو ټول وخت په هغه مصرفوي. که چیرې دغه کار کوي او مثلا په ساعتونو باندې په داسې پروګرامونو باندې په هغه لحظه به شاید د هغه مصروفیت وي، نه یې په ذهن کې د ظرفیت یا خپل کار کې یا په درسونو کې ظرفیت لوړولو برخه ګرځي، هغه نه کاروي، نو بیا دا ستونزه ده. ستونزه یې دا ده چې هم به یې وخت ضایع کړی وي، هم به په درسونو کې پاتې راغلی وي.
خو جاوید اوربل په دې نظر دی چې تنکیو ځوانانو ته باید موبایل ورکړل شي، ځکه د ده په نظر دا له هغوی سره مرسته کوي چې له ټکنالوژۍ سره بلد شي.
موبایل، کمپیوټر او نورې ډیجیټل وسیلې چې دي، هغه د دې دنیا د پرمختللې دنیا یوه ډیره مهمه برخه ده. کله چې د یو کورنۍ مشر سره موبایل په لاس کې، د هغې کورنۍ ماشوم او تنکی ځوان هغه هم غواړي چې همدغه وسیله استعمال کړي، په هغه کې چې کمی لوبې دي هغه ترسره کړي او یا ځینې ویډیوګانې او نور شیان چې دي هغه وګوري وویني. نو که کورنۍ وغواړي چې خپلو ماشومانو ته همدغه وسیلې ورکړي، موبایل په لاس کې ورکړي، نو دا خو د یوې خوا د هغوی سره ډېره زیاته مرسته هم کوي، هغوی لیاقت پیدا کوي، هغوی تکړه کیږي چې مثلا څه رقم د دغه پرمختللې وسیلې چې دي دا څه رقم کاریږي. دا د ماشومانو په ذهني وده کې ډېر مثبت تاثیر لري.
جاوید اوربل زیاتوي که د کورنۍ مشران تنکیو ځوانانو ته موبایل نه اخلي، باید د استعمال چل هم ور زده کړي.
خو ځینې وختونه چې د کورنۍ مشران موبایلونه خپلو تنکی ځوانانو یا ماشومانو ته په لاس ورکوي، هغوی بیخي ډیر په دې باندې محتاط کیږي. نو اصلي خبره دا ده چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکی ځوانانو ته چې کله موبایلونه په لاس ورکوي، هغوی ته د دې موبایل د استفادې هغه لارې چارې هم ور وښيي. وخت باید منظم کړي، ځکه کچیرې یو ماشوم یا یو تنکی ځوان د ډیر وخت لپاره پرله پسې ساعتونه د موبایل ته ګوري، یو خو ممکن د ده سترګو ته تاوان ورسوي او بل دی له درس او د نور ژوند څخه راګرځي. ماشوم تنکی ځوان باید د دې پر ځای چې ډیر زیات په کور کې کښېني، د خلکو سره باید خبرې وکړي، لوبې وکړي، باید وګرځي، مطالعه وکړي. نو د همدې دپاره کورنیو ته پکار دی چې خصوصا د کورنۍ مشرانو ته چې کله خپلو ماشومانو ته موبایلونه هم اخلي، نو دوی چې موبایل ورکوي باید وخت ورته وټاکي چې هم دومره وخت لپاره ته دا استفاده کولای سي.
سید مصطفی اکبری وایي که ضرورت وي ماشوم ته موبایل ورکول بده خبره نه ده، خو د ده په وینا داسې موبایل دې نه ورکول کیږي چې د ماشوم د بوختولو لپاره ډیر څه ولري.
ورکړل سي د دې لپاره که چیرته لیرې د کوره درس وایي یا چیرته په کار اخته یي، او که داسې وي چې د ضرورت په وخت کې یا کوم وخت ورته کومه پیښه پیدا کیږي یا په ښار کې کوم یو نارامي پیدا کیږي، خپل کور ته یو احوال ورکوي یا کور د احوال نیسي کنه، د دې لپاره ورته ښه ده چې ورکړل سي او ورسره یي. داسې ساده چې داسې مشکل پروګرامونه پکې نه وي، ګیمونه پکې نه وي چې دوی په ګیم چې اخته شي بیا د کاره لویږي، د درس نه لویږي. ساده موبایل ورکړل سي د ضرورت په وخت کې.
زاهد سمدزی په دې نظر دی چې د کورنۍ مشران باید خپلو تنکیو ځوانانو ته یو ځانګړی پروګرام ولري چې هغوی موبایل او نور تخنیکی وسایل په سم ډول وکاروي.
للسو کلولو کلونو تر اتلسو سکم ځوانان دي دوی لپاره اوس ډیر ښه پروګرامونه په موبایلونو کې شته چې دوی د درس کې ورسره مرسته کوي، مثلا تفریحي بڼه هم لري. که چیرته هغه پروګرامونه پیدا کړي دا به ورسره دا مرسته وکړي چې په درس کې لږ پرمختګ ولري او په عین حال کې زده کړه هم کړي وي او ساتیری هم شوی وي. همدا اوس د کانکور لپاره ډیری دغسې اپس پیدا شوي دي. مثلا تیر ورځ ما یو پروګرام ولیدی د کوم کورس لخوا جوړ شوی دی، تقریبا د 89 ټول د کانکور سوالونه دي، په عین حال کې کتابونه پکې دي. ما خپله یو په کور کې یو هلک ته هغه ته مې راکته کړل، په هغه وخت کې چې هغه ضرورت وي یا وخت لري په موبایل کې لګیا یا هغه سوالونه کته پورته کوي یا کتاب لولي یا ځینې دغسې شیان چې د هغه په درد خوري هغه پکې کاروي. که دا ډول یا تنظیم کړي یا ځینې دغسې شیان پیدا کړي بیا به یې ګټور وخت مصرف کړی وي.
سلام، زه همایون شمس خان ما د کابل د سرکونه می تر بالیوډ هالیوډ پورې ځان رسول دي او که تاسو ځوانان زحمت وګاګي تاسو هم کوي چې خپل هدفو ته ورسیږي.
دا موبایل کارول تنکیو ځوانانو ته څه پایلې لري او څه ډول پام پرې وشي چې مثبت وکاروي؟ په همدې اړه مو د ښوونې او روزنې له متخصص حمید حسن سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. حسن صاحب، هغوی چې عمرونه یې له 13 کلونو څخه ښکته دي، موبایل کارول ورته ښه دي، ګټه کوي که نه؟
په مجموع کې موبایل یا نور تخنیکي وسایلو څخه کار اخیستل ګټور دي، خو باید تنظیم سي او خصوصا د هغو کسانو لپاره سي. عمرونه یې کم دي، د 13 څخه کم دي، دې لپاره باید پوره په پوره ډول تنظیم وي. او د ډیجیټل مینیمالیزم اصلا اوس په نړیواله کچه یوه غټه موضوع ده، ځکه ټکنالوژي اوس هغه حد ته رسېدلې سي په احتیاط باندې خلک اخته کوي. نو اوس دیش ته ډیر پام اوخته دی، خصوصا په پرمختللو هیوادونو کې څنګه لویان او خصوصا کوچنیان د دې ګټه ځینې واخلي، خو هغه د دې زده کړو ته د دې ورزنې هغه د ژوند ډول ته د تاوان ونه کوي. نو په واک ورکړل سي خو تنظیم سي د کورنۍ لخوا، په دغه ډول د ښوونځي لخوا.
ما څه ډول پام پی وشي چې دغه موبایل د دوی لپاره یا د دوی راتلونکي ته ضرر ونه رسوي؟
له دوو میتودونو څخه کار اخیستل کې دلای سي. یو د دې چې د شې تشخیص د کورنۍ لخوا چې ماشومان څه ډول وسایل ته اړتیا لري، مثلا ماشومان ته کټاب ورکړل سي او په هغه کې د تعلیم ځین مواد واچول سي، ښه خبره ده. خو د لوړو ورژنونو ځیرکو موبایلونو څخه استفاده دي لپاره نه ده ضروري. نو یو د شې تشخیص. دویم موضوع دا ده، حتی د غټ موبایلونو او یا په کور کې فرضاً پلی سټیشن لرل د گیمونو لپاره او یا لپټاپ څخه د گیم استفاده کول، دې ته باید وخت ورکړل سي. مثلا په غرب کې هلته قاعده دا ده، ماشومانو ته په هفته کې یوه ورځ ټاکلې ده، په هغه ورځ دوی بالکل آزاد دي، په کور کې پلی سټیشنونه ورته جوړ کړي دي، په هغه کې دوی گیمونه کوي، په نیټورک کې وصل کړي دي. نو په هغه ورځ باندې کور بیا دوی ته نه وایي چې ته گیم مه کوه یا په دې شي ځان مه مصرفوه. خو په نورو ورځو کې ماشومان باید درس وایي او ماشومان هم په دې شي پوهېدلی دي چې په دې ورځ باندې زه باید له دې څخه کار وانه اخلم او دوی ته دا موضوع تشریح شوی دی.
اوس ځینې داسې کسان هم وي کنه چې هغوی موبایل ته ډیر تمایل لري نسبت درس ته، نو څه ډول کېدی شي د هغوی پام لږ دې خواته هم راواړول شي؟
خو دلته دغه دوی خبر دی، خو دا موضوع باید د ښوونځیو لخوا تعقیب سي، ورته وویل سي په ښوونځیو کې باید په ښوونځیو کې ورزده کړي نن سبا څه ډول ژوند وکوي، د ژوند ډول یوه برخه دغه هم د دوی څه ډول الکترونیک وسایلو څخه کار واخلي. دویمه برخه دا هم د په کور کې څه ډول ماشومان تنظیم کړي. که لویان مثلا خپل وخت نه وي تنظیم کړی، د ډوډۍ په جریان کې هم فرزند له موبایل څخه استفاده کوي او د میلمنو لښتون سره سره دوی فرزند گیم کوي، بیا ماشومان هم دغه شی عادت اخلي. نو دا ډیر ضرور دی چې ماشوم ته وویل سي او هغه وویني چې نور خلک هم خپل وخت په دغه ډول تنظیم کړی دی، بیا دوی هم پوهیږي او هغه کار کوي. خو که دغه سي نه وي، نه په ښوونځي کې ورته وویل سي نه په کور کې مشران مثلا دغه شی په خپل نه کې مراد، نو بیا ډیره سخته خبره ده ماشوم ته. ته ویل سي او هغوی هغه خبره هم بیا ومني. ټیکنالوژي او یاد ځیرک وسایلو څخه استفاده یو احتیاط دی او د احتیاط کنټرول باید صحیح برنامه ریزي او په ډیر ښه ډول باندې دا کار وسي.
خپل تنکی ځوانان څنګه دغه وسایل ښه کارولی شي؟
نو دا کدی ته دغه پوهاوی اول ورکړل سي چې دا شی تا ته ګټه لري خو ډیره استفاده تا ته تاوان لري. پیله باید له دې ځای څخه وسي. دا ډیره سخته خبر ده سي ماشوم یا تنکی ځوان په خپل دا درک پیدا کړلای سي چې د دې استفاده باید زه تنظیم کړلای سم. نو پیله دغه دی سدي پر دې شی وو پوهاول سي. له هغه وروسته کدی یو ځل پر دې پوه سي بیا نو د دې دا شی ځان ته تشخیصولای سي چې صحیح دی. زه فرضاً له تعلیمي موادو څخه استفاده پکې کولای سم، ځینې تعلیمي ویډیوګانې پکې لرلی سم. مثلا کله کله په معلوم وخت کې فرضاً په هفته کې ورځ یا دوه ورځې زه هر ډول ګیم هم پکې کولای سم. مثلا دغه شیونه بیا دوی هم کولای سي سي استفاده وکړي او دا موضوعات تشخیص کړلای سي. مونږ ته د خبر زه بیا هم تکراروم، پیل له دې ځای څخه دی د کورنۍ د مشرانو لخوا او دغه په ښوونځیو کې د استادانو لخوا دوی ته وویل سي چې د ټکنالوژي کارول دا یې تاوانونه دي او ګټې هم لري، خو که تاسو دا شی تنظیم کړلای سي او باید یې تنظیم کړئ.
وریدونکو د تانې څنګه د خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بیا مو په پاک لاس پرم.
سوالګریم جوابونه هېروم درته درځم، سوالګریم جوابونه هېروم بیرته درځم، کوڅې دې په بڼو جار کوم بیرته درځم، کوڅې دې په بڼو جار کوم بیرته درځم. د خیالونو د خزانه په امان سچي باغ دې د خیالونو د خزانه په امان س پلپو لپو اوشکي تويوم بیرته درځم، پلپو لپو اوشکي تويوم بیرته درځم. او سوالګریم جوابونه هېروم بیرته درځم. گریوان در رسیجی من گل بمی اسمان تر گریوان در رسیجی تناکی پرسکر وٹو اوباوام برت درزم، تناکی پرسکر وٹو اوباوام برت درزم. او سوال گریم جوابو نا حیراوام برت درزم. تجه بس وڅه تمینه وزرونه چمکه، تجه بس وڅه تمینه وزرونه پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم، پر سر باندې اورونه چلاوم ګرته درځم. او سوال ګرم جوابونه هېروم ګرته درځم. Thank you.
سبابون می تال غیزلیر نہ کیچی ترک د سبابون می تال غیزلیر نہ خوبون پلے مو کی زنگوم برت در زم خوبون پلے مو کی زنگوم برت در زم او سوال کریم جوان نہ ہے دم